از کجا شروع میشه صاحب به طور خلاصه اگه بگوین دکتر صاحب وردک؟
زه غواړم چې دغه بس د باچا خان چې مخکې نوم هم یاد شو په د خبرو په یادولو سره شروع کوم. باچا خان داسې وی زما په څیر پښتون یا مسلمان لپاره د عدم تشدد د فلسفې خپلول کومه د حیرانتیا خبره نه ده. دغه خو یوه نوې عقیده نه ده، دا خو څوارلس کاله پخوا د پیغمبر له خوا تل په مکه کې تطبیق شوي او د هغه وخت څخه را په دېخوا د هغو ټولو له خوا په کار اچول شوي ده چې ځان د ظلم څخه خلاص کړي. خو موږ هیره کړې وه او کله چې ګاندیجي زموږ په مخ کې واچوله موږ فکر کوو دغه یوه نوې عقیده ده.
ډیره زیاته
تشکر صاحب. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، برداشت شما صاحب از عدم خشونت یا مبارزه عدم خشونت چیست؟
خدمت شما عرض شود که همچنان که دوست ما اشاره کردن، بحث مبارزه بدون تشدد یا به اصطلاح مبارزه مسالمت آمیز به خاطر احقاق حقوق یا دادخواهی در فرهنگ افغانستان سابقه بسیار بسیار پیشی ندارد. در گذشته های تاریخی افغانستان و فرهنگی افغانستان یک کلمه به نام فریادی تشریح شده. کلمه فریادی به آنده از مردمای اطلاق می شد که فریاد را بلند می کردن و در راهی و دادخواهی می کردن. این کلمه فریادی فعلا در فرهنگ هند و در پاکستان بسیار به صورت زیبا استفاده می شود، ولی در فرهنگ ما متاسفانه از این کلمه دیگه فعلا استفاده نمی شود. اینا کسانی بودن که مبارزه غیر تشددی را یا به اصطلاح مبارزه غیر خشونتی را پیشنهاد می کردن، با آن که در فرهنگ ما متاسفانه خشونت نهادینه هست، اما مبارزه ضد خشونت یا مبارزه بر ضد خشونت یا مبارزه آرام به خاطر احقاق حقوق هم پیگیری بسیار دوامدار داشته و این هم برمیگرده به گذشته تاریخی افغانستان که افغانستان از نقطه نظر سیاسی دارای دوره های بسیار مشخصی از ثبات و آرامی بوده و در این دوره های ثبات ایجاد تشنج و ایجاد به اصطلاح خشونت نمیتونسته زمینه داشته باشه. به همون لحاظ بیشتر طرح مطرح شده. از پاچاخان به عنوان بزرگترین نمونه و مثالش در قرن حاضر ما میتونیم استفاده کنیم یا در قرن گذشته میتونیم استفاده کنیم یا نام ببریم. پاچاخان از جمله کسانی است که پیش از اینکه گاندی تا طرح را به خاطر مبارزه بدون خشونت در ایران در هند و در شبه قاره هند مطرح بکنه مطرح کرده و جنبش های بسیار جالب را هم در ابتدا چیز کرده که یکی جنبش های ولوسی است، جنبش خدای خدمتگار است و جنبش ملی پشتونخوا است که من فکر میکنم که به صورت بسیار منظم جنبش ها بدون خشونت آغاز شده و به صورت بسیار منظم از روح عدم خشونت در افغانستان و در منطقه بهرمند است. امیدوار هستم که شناختای شناخت بیشتری از حرکت و جنبش های پادشاهان مطرح شود.
بله حتما دیدی خبرونه پترس که بیا هم پدی خبری وک. دکتر صاحب بشر دوست، زین خلک وای چی دی عدم تشدد مبارزه په هند کې ډیره ښه نتیجه ورکړه، لیکن زین نور بیا وای چی د پښتنو لپاره چندانې ګټه ونه کړه. دوی د پاچاخان مبارزې ته اشاره کوي. دوی وایي چې پاچاخان هغه څه ترلاسه نه کړل دې لارې هغه څه چې هندیانو ترلاسه کړل.
زه غواړم چې یو دوه ټکي ووایم چې موږ باید یو توپیر وکړو د عدم خشونت، عدم تشدد مبارزه او د الف تریا. اما موږ ځین وخت لیدلی یو چې ځینو ګوندونو ځینو تنظیمونو دوی عقیده لري په عدم تشدد، عدم خشونت په یو خاص مقطع کې، ځکه چې دوی وایي چې د مثال په توګه نن د خشونت امکانات نشته، شرایط نشته، دا ښه نتیجه نه ورکوي. اما دوی په خشونت عقیده لري، په دې معنی چې که شرایط آماده شي دوی په خشونت لاس وهي او مبارزه کوي. اما ځینو مبارزینو ده چې دوی په هیڅ شرط په هیڅ ډول که دا خشونت هم نتیجه ورکی دوی حاضر نه ده چې په صلاح لاس وهي. د مثال په توګه موږ کولی شو چې حضرت عیسی علیه السلام ته یو مثال ورکو چې د دوی په عقیده او د هغه تفسیر چې د دې د دین نه کیږي دا ده چې په هیڅ شرایط په هیڅ وخت یو سړی ته اجازه نه ده چې هغه په تشدد او خشونت لاس وهي. دوی د دوی پیروان وایي چې یو ډېر مثال هم دوی ورکوي کې میګه کې اگر یک چپاک د طرف روی راست کسی زد روی چپی طرفش چیکون آماده کن که بزنه، نه این که وقتی یک سیلی میخوری یا سپلی چی یا خلصره ورکوی تا سیغت زواب ورکی. دا پا دی معنی ده چی پا دا دین او دیده پیروان و پاقیده پا حیث دول پا حیث شرایط اجازه نده چی دوی پا خشونت که لاسو وحی. اما زینو خلکو دا چی واقعا پا دی باور ده مارتن لوتر کینګ کوم مشکل شو چې وای چې دا عقیده درلود او دیده دا مبارزه د عدم تشدد عدم خشونت هم کینیدی ته یو داسي فرصت په لاس ورکړ چې دا د تبعیض قانون په 1918 کال کې دوی لمزه یو سی بیا سمبول د ما په نظر نن ګاندی د چې دا واقعا عقیده درلود چی موش باید یوازې خپل مبارزه دی عدم خشونت لاره وکړو په هیڅ شرط کې ول دا چې دا خشونت نتیجه ورکی یا د مثال په توګه د هند خپلواکي په لاس راولو د خشونت په وسیله کې هغه د مخالفو هغه وخت چې د انګلستان او عسکرونو په زرګونو اندوانو وشل زینو سیاستمدارانو زینو خلکو دا ګاندی ته ویل چې تاسو کوي ګوري چې په زرګونو اندوانو وشل شوی دی او تب بیا هم د عدم خشونت او عدم تشدد تبلیغ کوي. دا ګاندی سه ویل چې دا یوازنی لار ده که زه پخپل هم وژل شم تاسو نه باید په خشونت لاس پوری کی. اما زیرنو خلکو ده چې دوی په عدم خشونت دیو مقتی دی پار عقیده لري. د مثال په توګه وای چې نن دا کال موږ نشو کولی چې په خشونت لاس وهو، اما باید داسې کار وکړو چې شرایط آماده وکړو بیا د خشونت له لارې خپل مبارزه کې پیل وکړو.
نتیجه نه پښتنه د پاچا خان په ارتباط او پاچا خان تر اخره پورې عدم تشدد مبارزه ته دوام ورکونی په اول کې تشدد کړی ونی په اخر کې
د پاچا بالکل د پاچان تاریخ او مبارزه هم د ما په نظر د ګاندی سره ډیر نږدې ده ځکه چې دا د ګاندی خاص سړی هم وو یا ګاندی د خاص سړی وو. دومره اعتماد چې ګاندی په پاچاخان درلود په نورو سیاستمدارو په هندوستان نه درلود او هر وخت چې دوی مبارزه کول د پاچاخان د ترڅنګ ناست وو. د ما په نظر کې موږ باید ځینې شرایطونه په نظر کې ونیسو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام پیغمبر په یو خاص مقطعه کې د خشونت طرفدار نه وو، د جهاد د جګړې طرفدار نه وو. دا د مکه یو خاص پیریود وو چې لس کاله وو، بیا وروسته په مدینه چې ولاړل یو د بدر جګړه چې راغی دوی په دې عقیده وو چې موږ د خپل حق نه باید د وسیلې هم کار اخیستلی شو چې د خپل حق او د خپل ځان او د خپل مال نه دفاع وکړو. د پاچا خان د سیاسي مبارزه چې ډېر ښه پایله نه درلود ځکه چې زه په دې عقیده یم چې په هندوستان کې د ګاندی دپاره شرایطونه آماده وو ځکه چې دا کنفیسیوس هندویسم بودایسم چې په هند کې حاکم وو و دا فرهنگ دا کلتور د عدم تشدد او خشونت سره ډیر یوځای شوی دی، ډیر نږدې اړیکې لري. اما د پښتون فرهنگ یا د افغانستان فرهنگ که د تاجیک ده که د ازبک ده که د هزاره ده که د پښتون ده دا متاثر شوی دی د جګړه په زرګونو کال چې په افغانستان کې اشغال وو، ضد اشغال وو، جګړه شوی وو د خپلواکۍ دپاره. هیڅ وخت پرته له خشونت نه کومبل لاره.
اما بشر دوست فکر نمیکنین که خود خشونت موجب این میشه تا ای که جنبش های بدون خشونت یا عدم خشونت یا جنبش های مسالمت آمیز به میان بیاید؟
من فکر میکنم که باز فرق میکنه، بخاطر این که در بعضی کشورها هست که فرهنگی عدم خشونت ریشه بسیار طولانی و تاریخی داره. در این کشورها یا در این جامعه داخل کردن خشونت تقریبا غیر محال است. در فرهنگ بودایسم، هندویسم، کنفیسیوس بسیار مشکل است که ما فرهنگ خشونت داخل کنیم. حتی مسلمانایی که در سال 1947 در هندوستان ماندن، اینا مسلمانایی بودند که بیشتر از اسلام برداشتی عدم افراطیت، عدم خشونت داشتن و با جناح نپیوستن و با پاکستان سفر نکردن. اینا هم بسیار نزدیک هستن از نظر شیوه وقتی که گاندی اعتصاب میکرد.
خب رفیع صاحب میخوام نظر شما رو بشنویم. خب اگر خشونت نباشه پس نیاز بر عدم خشونت و مبارزه بدون خشونت نیست؟
ببینین، خشونت و مهربانی همزاد بشر است. این دو تا نمیتونه از بشر جدا باشه. هیچ بشری، حتی گاندی وقتی میگه من ضد خشونت مبارزه میکنم، در واقعیتش او قربانی خشونت است وقتی میخواد ضد خشونت مبارزه بکنه. شما نمیتونین خشونت از سرشت انسان، از سرشت انسان طبیعیه که با طبیعت خود، با تمام همین ساختاری که خداوند او را برش برای ارزانی کرده و برش داده، شما خشونت از این طبیعت بکشین یا از همین طبیعت انسان نمیتونین بکشین، و همچنان که شما مهربانی را نمیکشین، نمیتونین کشیده و بسیار خصوصیات دیگه را که خداوند برای انسان داده. آنچه بحثی که ما داریم به نظر ما بحثی را که ما امروز میخواییم پیش ببریم بحثی هست که ما میخواییم آیا فکر کنیم که افغان ها میتونن که خشونت مهار بکنن یا نمیتونن خشونت مهار بکنن، آیا در یک جامعه پیشرفته میشه خشونت مهار شود یا نمیشه خشونت مهار شود. این بحث برمیگرده به این که شما چه نوع ساختار را در اجتماع و چه گونه مسائل را در مسائل پیرامون اجتماع خودتان بررسی میکنین. اگر یک مقدار به توجه بکنین به طبیعت افغانستان، طبیعت افغانستان یک طبیعت بسیار خشن است. ما از نقطه نظر جیوپولیتیک اجتماعی افغانستان و از همچنان از نقطه نظر ساختار جغرافیایی افغانستان دچار خشونت‌های کاملا نمودار طبیعی هستیم. ما کوههای بسیار شامخ و بلند داریم که اینا سرد است، صحب العبور است و طبیعت بسیار بسیار خشن می‌سازه. ما بر علاوه سیلاب‌های بسیار زیاد داریم، ما زلزله بسیار زیاد داریم، ما آفات و آسیب‌های طبیعی بسیار زیاد داریم که طبیعت ما را، طبیعت وطن ما را خشن می‌سازه. به علاوه از این ساختار اجتماعی افغانستان بسیار خشن است. متوجه باشین یک لحظه میخواییم از امی افغان بودن خود یک کمک دورتر بریم، منعیس یک انسان کاملا عادی و غیر افغان یک قضاوت بکنیم، و به این مانا که شما وقت در افغانستان تاریخ گذشته افغانستان رو میخوانین متوجه میشین که ناراضی های تزار روس در افغانستان آمدن جا بجا شدن، ناراضی های عرب آمدن در افغانستان جا بجا شدن، ناراضی های چین و هند آمدن به افغانستان جابجا شدن، ناراضی های دوران ترکای عثمانی آمدن در افغانستان جابجا شدن، ناراضی های اسکندر مقدونی هم در افغانستان ماندن. یعنی به این معنی که افغانستان یک مرکز شد به خاطر تجمع یک کتله بسیار بسیار بزرگی از ناراضی ها در این منطقه. متوجه باشین که تمام اعرابی که بیشترینش، البته تمامش رو نمیخوایم بگیم، بیشترینش تا حتی شاید میخوایم بگیم که تا 95% از اعرابی که در افغانستان آمدن و جابجا شدن، اینا کسانی بودن که از خلافت‌های اموی و صفوی، اموی و عباسی آمدن و گریختن و به افغانستان پناه بردن و در افغانستان جابجا شدن. اینا بدون شک با یک نوعی از خشونت از کشورهای خودشان و از مناطق خودشان، مناطق مسکونی خودشان آمدن و به افغانستان جابجا شدن، مثل از تمام اقوام دیگه که در افغانستان آمدن. فلحاظ ساختار جغرافیایی ما نه تنها ساختار جغرافیایی ما، بلکه ساختار اجتماعی هم یک ساختار خشن است، یک ساختار خشونت بار است. ما یک طبیعت خشن داریم و همچنان یک ساختار اجتماعی خشن داریم. اگر ما میخواییم از این اصل انکار بکنیم، به نظر ما یک حقیقت میخواییم انکار بکنیم، حقیقتی که ما واقعا در او قربانی هستیم. حالا بس به این است که آیا این خشونت میشه مهار شود یا نه؟ بله، بسیار به جدیت میزانم مهار شود. ما نه تنها تفکر نوین اجتماعی را داریم، بلکه ساختارهای نو اجتماعی را، طرحهای نو اجتماعی را داریم که میشه به او همزیستی مسالمت آمیز داشت، میشه با پذیرش دیگران و با تحمل دیگران تحمل کرد، چیزهایی را تحمل کرد و چیزهایی را هم از دست داد و چیزهایی را هم به دست آورد. در افغانستان ما تجربه چند سال گذشته نشان داد که هر پیمانه یا به هر اندازه‌ای که خشونت بالا میره، به همان اندازه ما در مجموع متضرر میشیم. شما متوجه باشین که اگر تنها در افغانستان 30 سال گذشته جنگ ما در نظر بگیرین، ما پی و پی در 30 سال گذشته جنگ فقط قربانی خشونت خود ما میشیم. بله. تمام گروه های درگیر در افغانستان، که تمام گروه های جنگی، چی از راست چی از چپ، چی بنیادگرا چی غیر بنیادگرا و چی فاندمنتالیست، هر آنچه که شما اطلاقش میکنید، اینا خودشان قربانی خشونت های خودشان شدن.
بله. دکتر صاحب وردک، لدی سراسر چه شغل رفی ورت اشاره وکړه چې زموش طبیعت خشنده، زموش جغرافیا هم داسې ده، لیکن لدی ټول سراسر ته صحه د پوری تاسې فکر کوي چې همه غسی مبارزه چې په دې اخیرو کې انا هزاری په هند کې وکړه، په افغانستان کې هم ممکنه ده؟
زما په نظر دغه مبارزه په افغانستان کې ممکنه ده. د مخکې د دې نه چې دې ته جواب راغلم، اول هغه مخکینی پوښتنې جواب یا خپل نظر وایم چې آیا باچاخان په خپل مبارزه کې، په خپل د عدم تشدد په مبارزه کې ګټه وکړه کنه، موافقه وکنه؟ دلته واضح ونه ویل شول چې دغه مبارزه موافقه و. د ما په نظر دغه مبارزه ډیره ګټوره و، دغه مبارزه موافق و. فقط زه دوه دلیل لرم، زخته زیات دلایل شته دي. د باچاخان او د ګاندی او د کانګرس هغه وخت تر ټولو لوی هدف دغه و چې انګریزان د هند د نیمې وچې نه هغه کې وباسید. همدغه د عدم تشدد مبارزه و دغه د باچا خان مبارزه د هند نیمې وچې نه د انګریزانو په یستلو کې ډیر اساسي رول
لیکن ډاکټر
رول درلود.
او همدغه خلک د باچا خان ځینې نږدې کسان د باچا خان ډیر نږدې کسان دا وایي چې دوی مبارزه وکړه سید چې هندوستان ته ګټه ورسېدل، لیکن په خپل دوی ته ګټه ونه رسېدل، پښتنو ته ګټه ونه رسېدل. دوی داسې په دې حساب وایي چې کامیاب نه و.
تاسو دغه نه کامیابه، عدم تشدد کامیاب و عدم تشدد من حیث یو فلسفه، من حیث یو مکتب، من حیث یو اصول دا کامیاب شد. دا چی وروسته چه وشول هغه سیاست و هغه د کانگریس او د انگریزان و او د نور و هغه سیاست مداران و مبارزه و یا هغه و سیاستی و چی هغه کامیاب نشول پښتانه په دغه سیمه کې حق خود ارادیت ته ونه رسیدل. خو د ما په نظر همغه اولنی اصل ډیر موافق و او د عدم تشدد مبارزه په هر ځای کې موږ مطالعه کو کامیاب شوی ده. بل دلیل یې دغه دی چې باچا خان وکولای شوای چې 3000 د عدم تشدد لخکر جوړ کړي، او ده هم په هغه کې په پښتنو سیمو کې. بل نو د دغه مبارزه یو اساسي اصل یا جزئی په پښتنو کې په دغه سیمه کې اجتماعي تغییرات وو. دوی دغه به دې نتیجه ورسیدل که په دغه سیمو کې خلک تعلیم وکړي، کسب و کار ته رجوع وکړي. دغه په خپله د دوی په آزادۍ کې ډیر مهم رول لري، او باچا خان نه تنها افغانانو ته، نه تنها دغه سیمې ته، بلکې ټولو نړیوالو ته او مسلمانانو ته یو لوی میراث پریښی دی، یو لوی مکتب پریښی دی چې موږ و تاسو د هغه وارثان باید تعقیب کو، د هغه ملاتړ وکړو. اصلي مشکل دغه دی چې د ده وارثان د ده نه وروسته دغه خلکو دغه مکتب تعقیب نه کوي، دغه مکتب یې پریښوده، دا سیاسي معاملې وکړلې. دغه علت دی چې موږ د باچا خان د ژوند او د فلسفې نه، د نظریاتو نه خبر نه یو. د ده چې هغه څوک چې د ده پیروان ځان ته وي، هغه اصلا د اصل د اصولو نه خبر نه دي. نو موږ ته په کار ده چې ځان اول چې باچا خان څه غوښتل، د عدم تشدد څه رقم په وجود راوړه، د عدم تشدد په اسلام کې څه ریښې لري، څه دلایل په اسلام کې شته دي، په دو باندې ځان خبر کو. د ما په نظر د موږ او تاسو په دغه سیمه کې اساسي مشکل هم تشدد دی، او د تشدد د لارې موږ نشو کولای چې د تشدد سره مبارزه وکړو. لکه همداسې چې وایي وینه په وینه نه مینځل کیږي، دا ثبوت رسېدلی دی چې ډیر تشدد موږ کولای شو په عدم تشدد یعنی مبارزه. د عدم تشدد داسې نه ده چې دښمن د راشي ته قرار ورته کینه. ډیر خلک فکر کوي چې څنګه تاسو د عدم تشدد خبرې کوئ چې دښمن راغلی دی، وسله یې په لاس کې ده، او ته به عدم تشدد ورته کوي. نه، دا یو لویه غلط فهمي ده. البته چې دلته زه دا په افغانستان کې وینم چې عدم تشدد
ډاکټر صاحب دا تاسې دا موضوع جالبه موضوع مطرح کړه، د دې لپاره چې وپوهیږو چې واقعا د همدا مبارزه څه شی ده. تاسې وایي چې د دې معنا دا نه ده چې دښمن راشي او تاسې باید همداسې لاس تر زنې ورته ناست واوسئ. په همدې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو. لقدر من اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي. خو اوس مخته دی چې د استودیو میلمنو ته لاړ شو. ښاغلی ارچیوال د ټلیفون له لارې لرو. ارچیوال صاحب، زموږ بحث دا دی چې عدم تشدد څه شی دی او په افغانستان کې څومره نتیجه لرلی شي دا ډول مبارزه؟
عدم تشدد د وسلې مبارزه ده. عام مبارزې سره فرق دا دی چې په عامې مبارزه کې له تشدد کار غیستل کیږي خو په عدم تشدد کې تشدد نه کارول کیږي په دې مبارزه کې غیر متشدد تاکتیکونه لکه مثلا مظاهره یا د برېښنا برق نه ورکو بل نه ورکول د اوبو بل نه ورکول او یا کاربندیزونه او یو لر نور دغه رقم تاکتیکونه دي چې دا استعمالیږي نو دا د عدم تشدد عمومي تعریف دی چې دا هغه مبارزه ده چې په هغه کې د غیر متشددو لارونه سیاسي او ټولنیزه او اقتصادي مبارزه کیږي.
ارچیوال صاحب، آیا د موږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې خلک مثلا له فساده ډېر زیات په تکلیف دي، آیا خلک کولی شي په دې شکل مبارزې سره د فساد مخه ونیسي؟
سروان صاحب، مخکې ما د نورو مېلمنو خبرې واورېدلې، زه د دغه غواړم چې خپل نظر څرګند کړم د نورو مېلمنو د نظر په باره کښې او بیا راځم ستاسو جواب ته. زه فکر کوم نورو مېلمنو چې کوم تعریفونه وکړه، د دې تعریف د عدم تشدد نه ډېر تنګ تعریف دې وکړه. عدم تشدد دا یو پراخه مبارزه ده، دا د سیاسي مقاصدو دپاره، د ټولنیزو مقاصدو دپاره او همدارنګه د اقتصادي مقاصدو دپاره دا کارول کېږي. زموږ مېلمانو زیاتره په دې خبره وکړه چې یوازې دا د سیاسي مقاصدو دپاره کارول کېږي. خبره دا نه ده، خبره دا ده چې دا دغه درې څلور قسمه مختلفو مقاصدو دپاره دا کارول کېږي او دا په هره ټولنه کښې د کارولو وړ ده. دا په استعماري ټولنه کښې هم کارول کېږي، په دیکتاتوري ټولنه کښې هم کارول کېږي، په ډیموکراتیکو ټولنه کښې هم کارول کېږي او په ملکوتي یا خلافتي نظامونو کښې هم دا کارول کېږي. زموږ په ټولنه کښې دا مبارزه چې ده، دا بالکل د استعمال وړ ده. لکه که تاسو وګورئ، زموږ په ټولنه کښې مونږ یو دود لرو چې هغې ته جرګه ویل کېږي. دا جرګه په نورو ټولنو کښې نه شته. دا یو غیرې د عدم تشدد یو تاکتیک دی چې په نورو ټولنو کښې نه شته، خو زموږ او ستاسو په ټولنه کښې دا شته دی او په افغانستان کښې دا پخوا هم کارول شوي، اوس هم کارول کېږي. مثلا که مونږ او تاسو وګورو، په دغه کښې د زموږ او ستاسو لویه جرګه وشوه. دا لویه جرګه دوه اتلس سوه یا پنځلس سوه خلک راټول شو او اساسي قانون یې جوړ کړ، یا مثلا پنځلس سوه یا شپاړس سوه خلک راټول شو، کرزی یې وټاکه. دغه ټول د عدم تشدد مثالونه دي. زموږ په ټولنه کښې دا بالکل د عملي کېدو وړ ده. زموږ او ستاسو په ډېرو ځایونو کښې که تاسو وګورئ، کله چې خلک د یو والي یا ولسوال نه خفه شي، دا خلک د یو جرګې په شکل باندې مرکزي دولت ته راځي، یا هغه چارواکي چې د دغه ولسوال یا د والي نه لوړې هغه ته راځي او هغه ته خپل شکایت کوي او حکومت ته وایي چې دا سړی زموږ نه درې که نور، ځکه دا سړی فاسد دی، دا خو فساد کښې ککړ دی. دا په خپله د عدم تشدد یوه نمونه ده. نو د دې معنا دا ده چې زموږ په ټولنه کښې دا بالکل د عملي کېدو وړ ده. زه د نورو مېلمانو سه دېدو زیاتره تعریفونه متاسفانه چې دغه نه یم راضي نه یمه، ځکه د دې
میگن مثلا فساد اداری در ادارات، چی در ولایت چی در مرکز، به اوج خود رسیده، اما مردم چطور میتونن که عکس العمل نشان بدن وقتی که یک نفر میره به گفته اونا تذکره میگیره یا یک سند خود اجرا میکنه، از پیشش مقام دولتی یا مسئول دولتی یا مامور دولتی رشوت تقاضا میکنه؟
من اصلی که باید اول عدم تشدد او پیجنش به افغانستان که من کم تاکتیکونه لرو، ما ویل چې جرګه یو ښه تاکتیک دی. من په افغانستان کښې داسې مثالونه لرو چې په یو ځای کښې مثلا یو ولسوال دی، یو والي دی، په فساد کښې ککړ دی، خلک په ډېر پرامنه طریقه باندې را وځي او ځي دغه ته مثلا ولسمشر ته ځي، یا مثلا که ولسوال یې والي ته را ځي، هغه ته وایي چې دا سړی زمونږ د سر نه درې که، ځکه مونږ دا سړی نه غواړو. دغه د جرګې په شکل کښې چې دا خلک را ځي، دوی وسله نه استعمالوي، زور نه استعمالوي، دا د عدم تشدد مثالونه دي.
مخکې تر دې چې راشو چې په افغانستان کښې څنګه نتیجه ورکولی شي، د همدې مبارزې نه د فساد په ضد څنګه استفاده کېدای شي، د جنګ د ختمېدو په برخه کښې څومره استفاده کېدای شي؟ البته په دوم ساعت کښې به په دې ډېرې خبرې وکړو. تاسې اول د دې تعریف په برخه کښې راځي چې سره جوړ راسو چې عدم تشدد څه شی دی. رفی صاحب،
جنبش های آرایم اجتماعی در دو کتگوری خلاصه میشه. کتگوری اول جنبش های فکری و مدنی است. جنبش هایی است که با تفکر، با ارائه، با طرح گزینه ها مطرح میشه و با یک حرکت مدنی، یعنی با یک حرکت که بسیار مختص به یک عصر خاص است، یعنی با عصر سرمایه‌داری است که با جنبش یا با اصطلاح با کلمه یا با حرکت شهروندی همگام است مطرح میشه. و بحث دومش یا کتگوری دوم جنبش های عملی تکنیکی است که دوستا به او اشاره کردن، مثلا اعتصابات، اعتراضات یپا است که اونا بحث های تکنیکی و بحث های عملی داره و در چگونگی جنبش.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
بله شنونده عزیز، در این برنامه درباره مبارزه عدم خشونت یا بدون خشونت، جنبش ها و تحریک های مسالمت آمیز در یک جامعه صحبت میکنیم و میخواهیم که از میمانای ما و از شما بشنویم که در افغانستان ای اصل چهت محتمل و امکان پذیر است. شنونده هم روی خط داریم.
بله. مهربانی رادیو در
آقای علی سلام، خدمت شما، خدمت سروان صاحب و جناب میمونه عزیزان، آقای بشری، جناب رفیق صاحب، باوردک صاحب، تسلیم می شم.
مهربانی.
سوال اول ما از جناب بشری صاحب است که در یک جامعه افغانستان که اکثر مردم از آگاهی سیاسی محروم هستند، یک تشکیل اجتماعی و کسی که در اصل اجتماع مثل شخصیت گاندی یک تشکیلات اجتماعی را می سازد، کدام فاکتورها را نظر بگیره در همچه جامعه که از آگاهی سیاسی محروم هستند تا اینکه مبارزه از یاد سلامیز باشد؟ و دوم، تشکیلات اجتماعی همیشه تحت رهبری قرار میگیره که شخصیتی همچه گانده و پاچاهان کشورهای دیگه ای که همچه تشکیلات انجام دادن و بر منافع ملی کشور خود کار کردن. در افغانستان کسایی که همچه تشکیلات انجام میده بر منافع شخصی خود و بر منافع کسایی هستن که از خارج یا دست نشانده هستن و رضیا کار میکنن. یعنی چطور شخصیت های در اینجا باید مردم باید باور کنه که یا بر منافع ملی کشور کار میکنن و تشکیل
بپیوندم
تا
اینکه اعتماد مردم را جلب کنند. بله شما
دیر من نکرودن
بیروز
بودم
از
ولایت
بغلان مهربانی جان سپاس بیروز صاحب.
بله اوریدون که امروز زن معرفی که آزادی رادیو ده
محمد نام دارم، اگه اجازه
بله بله
خوش آمده.
شعار داریم، شعار و گفتار داریم، اما اندیشه خود در عمل پیدا کردن نمیتونیم. فساد داری در افغانستان از وزیر کابینه، مشاور، بعضی وکیلای شورا، متملقین مخصوص آقای کرزی شروع به کاتب املاک ختم میشه، بالخصوص اشخاصی که خانه‌های خود را به فروش میرساند. در ختم کاتب املاک میگه $10,000 کار است که ما این را از پایین تا بالا تقسیم میکنیم، همچنان غصب زمین و غیره. محترم آقای رفیع در قسمت مقدمه خود گفت که از مبارزه فریادی اشاره نمود. بله. راست میگه، مبارزه فریادی ما سه تخریب دوکانا، مغازا، چور، چپاول، دوزی و گناه مردم ما نیست، چون مردم ما، جامعه ما یک جامعه مریض است، در فقر سوار قرار دارد. یک مملکتی که در سگ جنگی عمل انتحاری را انجام بده 100 سال دیگه کار داریم. سوال ما البته از آقای محترم وردک است، امروز مبارزه کسی میتواند انجام بده در افغانستان که پشتیوانه داشته باشد؟ چرا آقای محترم وردک خود را مثل پاچاخان، غفارخان در مقابل یک فساد اداری ابتکار انجام نمیدهد؟
بلاردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
آقای عبیب، محترم ساروان، میمانان محترم، عرض سلام تقدیم میکنم. و در افغانستان ابتدا هم ما بر شما شاید بارها گفته باشم که وقتی که در یک جامعه قانونمندی حاکم میشه، خود از این دیگه ضرورت به این نیست که ما راهای دیگه را برای تشدد وقتی که قانون ما تطبیق بکنیم، جزا که سنگین شود، جرایم کم میشه. ما در اینجا دسته‌هایی داریم که خود ارگان‌های دولتی در همه اختلاس‌ها، در همه رشوت‌خوری‌ها، ارگان‌های خود دولت در این شامل است.
خب بدغه سزا که داشت مبارزه تظاهراتی اختری صاحب کله چه دم مشکل بی هغه وخت مبارزه خلکی
امکانات در سو امکانات موجود نیست در افغانستان، به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته. هیچگاه کس شعوری عمل نمیکنه، هر کس به خاطر متاع بودن زندگی خود کار میکنن و بس. در افغانستان منافع ملی دیگه وجود نداره.
سلامت باشید. بله بریدون که امبلرو گورو چه دوی چوی بیانل منو تو ورتو زن دیگه آزادی رادیو. بله سلام.
پس یه روزم نمیدونم، پس فقط ما یا پر او دغه غوړې مرمنو چې دا یو پښتنې د چټي دا د مايانو په توګه باندې چې آیا د رشوت ورکوون په اساس دې په ټول مال لري یا په ورځ د ماشه د دې وسال چې دا د مايانو په توګه باندې چې دې خلک ته وایي
سلام. خب شنونده ما عارف وایس هم در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود تبصره کردن و نوشتن افغانستان در جمله جنبش های نو از بند آزاد شده قرار داره. چنین جنبش ها میتوانند در مقابل حکام فاسد و آلوده در و حکومت هایی که توجه به ملت نداره و همه چیز را به جیب خود می اندازن و اصلا توجه به ملت نمی کنند قیام کنند. اصلا قیام ها توسط مردم صورت می گیره، اما بیچارگی، ظلم و استبداد همه را به سطوح آورده و این جنبش ها به سازماندهی یک حرکت پیشتاز و آگاهی مردم ضرورت داره. خب این نظر آقای وایز بوتی را خواندیم. امی شنونده ما که در اول تماس گرفتن آقای بهروز از بغلان سوال را مطرح کردن که میخوایم در یک ساعت دوم بیشتر روی امی موضوع تمرکز کنیم پیش از اینکه به سوالای شنونده دیگر ما بریم و در لابلای صحبتای میمانای ما شنونده ما خواد جوابای خودش شنیدن. آقای بشر دوست شنونده ما آقای بهروز گفتن که در افغانستان مردم از یک آگاهی سیاسی محروم هستند و به نظر شما تشکل همچو اجتماعهای و همچو تجمع تحرکهای مدنی به کدام فاکتورها نیاز داره؟ کدام چیزا باید در نظر گرفته شد؟ چطور امکان پذیر است؟
و مهم و عبده را به نظر من انجام دادن که یکی که جامعه ما تقریبا 80% بسواد است. بنابراین در جامعه ما از یک طرف مسئله آگاهی و از طرف دیگر رسانه های ما واقعیت را که ما بگوییم رسانه های ما در دست کسانی هست که اونا به جایی که فضا و شرایط برای مبارزه عدم تشدد آماده کنن فضا و راه را مشکلتر و دیوار خلق میکنن. امروز اگر اشتباه نکنم 95% رسانه های ما در دست کسانی هستند که خود اینا در رأس فساد، در رأس تشدد، خشونت، در رأس قومگرایی هستند و اینا برای صدایی که واقعا صدای ملت باشه، صدایی که شرایط مبارزه عدم خشونت آماده کنه، مردم بر روی صحنه بکشه، بدون دو زدن، شعار مرگ دادن، شعار موتر سوختاندن، بر اینا این فاصله را بسیار زیاد میکنه و علیه اینا کار میکنه. مسئله دوم که در افغانستان بسیار کار مشکل میکنه ایست که 30 سال جنگ به خصوص همه چیز قومی کرده. به این معنا که اگر نفر یک قوم جنایت کنه، ظلم کنه، رشوت بخوره، افراد قوم دیگه شان حداقل 80% از او دفاع میکنه. وقتی که اگه ازاره را میگی که اینی ازاره دزدی کرده، ظلم کرده، فساد کرده، رشوت خورده، تعداد هزارا هست که بدونی که او را بشناسه، بدونی که مطمئن باشه کمی کارا را نکرده، فقط به خاطر که او ازاره است، یک پشتون انتقاد کرده علیه زو پشتون قرار میگیره. صد قرآن که بخوری او علیه زو پشتون قرار داره، نه علیه مظلوم با ظالم قرار میگیره. اگر بگوی که فلان پشتون ظلم کرده، جنایت کرده، رشوت خورده، امکاناتی که دولتی را در اختیار خود قرار میده، برادر خود در فلان جا مقرر کرده، یک پشتونی روشن فکر نخبه را میبینی که چون انتقاد از طرف یک تاجیک یا ازبک یا هزاره شده 100% در جبهه اونمو پشتون قرار میگیره. این مسئله در افغانستان یک زخم ناسور است، از این زخم خون میچکه. یکی از پیروزی آقای انعزاره است که مردم هند در کنارش قرار گرفتن. وقتی که در 16 اگست آقای انعزاره زندانی میشه، به هزاران هندو بدونی که بگه من از فلان قوم هستم، از فلان منطقه هستم، از فلان زبان هستم، از فلان مذهب هستم، از فلان دین هستم، و بخصوص طبقه متوسطش که آگاهتر و فهمیده‌تر است، اینا در پشت از این قرار میگیرند، در سرگام میبراین، چیغ میزنند، داد میزنند، مسالمت آمیز، و حکومت هند مجبور میکنه که را آزاد کنه. نه تنها آزاد کنه بلکه به اجازه بده که در پارک ای اونجا اعتصاب خود شروع کنه. بنابراین نقطه دیگه که بسیار مهم است به نظر من این است که افغانای ما کسایی که آگاه هستن، نخبه هستن، مسائل میفهمن، اینی افراد مضرتر از بعضی افراد است. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا یک فرهنگ را تبلیغ میکنن که این فرهنگ کشنده است بر مردم افغانستان. مثلا اینا یک جمله در اینا مشترک است: وزرا، وکلا و دیگرا کلشون دزد است، خائن است، برای قوم خود کار میکنن، برای منافع شخصی خود کار میکنن. اینی حرفا را که میزنن این اعتماد از مردم عام خلق میکنه، از بین میبره. مردم عام میگه که چرا ما پس پشت یک دوز ایستاد شویم، یک قوم پرست ایستاد شویم؟
چه دکتر صاحب
یو جمله می اجازه ور که یو بله جمله دیر مهمه ده. یک جمله دیگه من میخواستم بگم، یکی نخبگان ما تجزیه و تحلیلشون غلط است از مبارزه. کسایی که واقعا در مبارزه پیرو شدن مثل گاندی یا انعزاره یا مثلا لوتر کینگ، اینا کسایی بود که موافق تنظیم حزب گروه و تشکیل کار کردن. گاندی کدام تشکیلی حزبی و تنظیمی نداشت. انا هزارم کدام تشکیل و کادری کمیته مرکزی و رهبریت و اینا نداره. آقای ماندیلا هم زمان پیرو شد که دقیقا از زن خود او فاصله گرفت. زنش طرفداری کارای حزبی بود.
بنابراین
این مسائل ما در نظر بگیریم، به نظر من راه ممکن است، 100% ممکن است.
امین
کیمروز
بشردوست مطرح شود در 6 سال. من فکر میکنم تشکر سر بشردوست سب سر موافقی است چه افغانستان که چه دستی کار نکیشیده، فساد یا جنگ یا دی بلی ناوری مسئله پرتباط خلق نه یوزای کیگه و دقصی دی عدم تشدد مبارزه نکوی. علت داده چه دی افغانان در پا قومونو پوری تړل شوی دی، لکه څنګه چې بشردو صاحب مخکې اشاره وکړه، او کنه په افغانستان کې داسې یو شخصیت نشته لکه منډیلا او پاچا خان او ګاندی.
زما په نظر دواړه دلایل چې تاسو راوستل صحیح دي. دغه مسله ډیر مختلف فاکتورونه لري، شرایط هم شته، مختلف دلایل هم شته. دموخ د مملکت ورسته پاتی والای پدی که رول لری، زموخ د خلکو تعلیم پدی که رول لری. دلتا همیشه بهرنیو هیوادونو قوتونو حمله کرده ده، ده پتشدد یه دیر زخت زیاد کارا والای شوده. یعنی مختلف فکتورون لری. تاسو وگوره چی پا دی تشدد دی لیاری موخ دغه مشکل نشو حل که والای. زکه چی باچا خان هم دستی وی چی تشدد نفرت پیدا کوی، ویره پیدا کوی، قهر پیدا کوی. اول دی ما پا نظر موگو تاسو باید پا دی باندی یقین ولرو یا دغه شرط قبول کو چی راځي که څه هم مشکلات لرو، یا د والی سره، یا د حکومت سره، یا د خارجي عسکرو سره، که دغه نه منو، دغه په ضد که مبارزه کوو، ټوپک به نفس اخلو، څوک به نه وژنو، بلکې د عدم تشدد د لارې به کار کوو، فعالیت بکوو، زحمت به وباسو، بیا دغه مشکل حل کیدای شي. یعنی
تشدد یا خشونت له انسان سرشته لکه څنګه چې دوی ویل چې له بیل او قابل یادونه وکړه، لیکن په داسې ټولنو کې لکه افغانستان چې هلته مشکل موجود دی، په دغه سي ټولنو کې له دې ډول مبارزې څخه استفاده تر څه حد پورې نتیجه ورکولی شي؟ راځي چې په دې باندې زیاتې خبرې وکړو. او څه ډول کېدای شي چې
همچو چطور میشه که همچو جنبش های یا همچو تحرک به میان به قبلا شنونده ما سوال داشتن از آقای بشردوست. بشردوست در ارتباط به موانعی که در سر راه ایجاد همچو جنبش ها یا تحرکایی که وجود داره یا همچو مبارزه‌ای که وجود داره صحبت کردن و از مشکلات گفتن. آقای رفیع، اگر شما صاحب در ارتباط به مو فاکتورهایی که نیاز است برای ایجاد همچو تشکل ها بگوین که به چی چیزها نیاز است در افغانستان؟
ما با دو پرسش از آقای بهروز و همچنان از آقای اختری با طرح نظرشون کاملا موافق هستم که
بل.
هم در پرسششان امکان هم مسئله را اشاره کردن و هم در اظهاراتشان. در ارتباط با چگونگی چی فاکتورها یا چی عوامل مهم در ارتباط با ساختن یک جنبش عدم تشدد در افغانستان میتونه سازگار باشه، اول فرهنگ حاکم اجتماعی است. متوجه باشین که تجربیات را که در گذشته گاندی، نلسون ماندلا، لخ والستا و همچنان مارتین لوتر کینگ استفاده کردن، اینا با عمق بسیار دقیق از بیا با شناخت بسیار دقیقی از فرهنگ حاکم اجتماعی خود موضع گرفتن و گفتن که ما با چی گونه فرهنگ فعلا زندگی میکنیم و چی گونه فرهنگ را باید برمغان بیاریم. دومین بحث تجربیات تکرار شده مبارزات اجتماعیشان بود. اونا از تجربیات گذشته خود که چگونه از خشونت متضرر بودن و در یک جنبش عدم خشن دیگه پناه می بردن، خود تشریح کردن و خود یافتن. پیشتر هم اشاره ما در ارتباط با چگونگی انتخاب گاندی از عدم سیاست عدم تشدد اینمی بود که وقتی او بررسی میکرد که تمام مبارزات اجتماعی خشن ما به نتیجه نرسیده، پس چی میتونه به نتیجه برسه و چگونه میتونه به نتیجه برسه و از طرف دیگه چگونه حمایت توده های میلیونی مردم داشته باشه. به عمول حاضر بود که در سال 1332 ما پیشتر هم اشاره کردم و آقای اختری هم به این اشاره کردن که در سال 1330 به اصطلاح عدم اطاعت اونا طرح کردن و در سال 1332 بود که اینا رسما جدا شدن و یک دوست دیگر که اونا فراموش کردن که آقای مولانا ابوالکلام آزاد بود که او هم با وجودی که با گاندی مخالف بود ولی طرفدار گاندی شد و گفت من از گاندی دفاع میکنم. ما میخوام بگیم که فاکتور سوم فاکتور نوآوری و تعیین رهبری است. متوجه باشین که در نوآوری و تعیین رهبری سه چیز بسیار عمده است. یکی پیدا کردن شعار زمان. شعار زمان چیست؟ شما متوجه باشین که امیر امان الله خان بزرگترین پیروزیش با وجودی که یک شاهزاده بسیار ناکاره بود، ولی با یک درک بسیار دقیق پیدا کرد که شعار زمان چی است و شعار زمان قایم گرفت و با شعار زمان حرکت کرد و تمام مردم در پشتش ساده شدند و از او یک شاهی بسیار پرقدرت، شاهی که حتی آزادی ما را از انگلیس ها گرفت، ساختند. دوم نیاز زمان است که بر علاوه شعار نیاز چی است. ما شعار داریم و نیاز داریم برای هر زمان خود. نیاز زمان چی هست که ما چی نیاز را برای مردم خود میدانیم و چی نیاز از طرف مردم ما مطرح شده که ما او را چیز کنیم و به اصطلاح در خسارت کار خود قرار بدیم. و دیگر راه بهتر رسیدن یا راه بهتر رسیدن به هدف کدام است. متوجه باشین که در تمام جنبش‌های غیر تشددی، در تمام جنبش‌های آرام اجتماعی، اینمی سه موضوع بسیار بسیار دقیق بررسی شده و کسانی که در رهبری قرار گرفتن و اونا رهبر شدن یا به اصطلاح به نبوغ رهبری رسیدن، اینمی سه موضوع بسیار خوب استفاده کردن. یکی که شعار زمان چی بوده، دیگر نیاز زمان چی بوده و دیگر راه بهتر رسیدن به هدف چی بوده.
دقیقا میخوایم
ارتباط بتون به افغانستان، تشریحش و تعریفش در مورد افغانستان چیگونه است. متوجه باشین که اگر ما در دو تعریف بسیار ساده افغانستان که جمع وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان تعریف بکنه، که بگویم افغانستان کشور پس از جنگ و کشور در جنگ است، یک تعریف بر افغانستان، و یک تعریف دیگه هم بکنیم که افغانستان کشور است که در او فرهنگ حاکمش یا فرهنگ حاکم در افغانستان فرهنگ جنگی و دیکتاتوری است. اگر ما با اینمی دو تعریف رجوع کنیم بایی، باید چند چیز تحلیل بکنیم. اول، در کشور پس از جنگ و در جنگ چند بحران بسیار عمده است. اولین بحران، بحران معنویت است. شما معنویت های اجتماعی تان از دست میدید. مثلا چیزایی که برای شما بسیار ارزش داره او رو دیگه آستاست از دست میدین. متوجه باشین مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، ایمان داشتن به خدا، این چیزا در اولین مرحله از بین میره و وقتی که شما در کشور پس از جنگ قرار میگیرین، در کشور در جنگ میشین، اینمی معنویت ها بسیار شدیدن ضربه میخوره. دیگه بحران فقر است. شما فقره به اصطلاح بر خود مستولی میبینن. شما متکفل یک خانواده هستین، حداقل متکفل خودتان هستین، متوجه میشین که هیچ چاره ای برای شما نیست جز اینکه شما در برابر این مصائب تسلیم شوین. و دیگه بحران اعتماد است. شما حتی به اطرافیانتان اعتماد نمیکنین، شما حتی به قومتان اعتماد نمیکنین، وقتی بسیار به حلقه های کوچک بین، حتی به خانوادهتان اعتماد نمیکنین، شما به یک فرد منزوی تبدیل میشین. حالا در این نمی شرایط چی شعارهایی را ما به اصطلاح طرح بکنیم، چی نیاز است، ما چی نیاز را باید داشته باشیم تا جامعه خود را نجات بدیم، و همچنان چی راه بهتر رسیدن بر ازی وجود داره که ما این را مطرح بکنیم. به نظر ما میتونیم از هر دید، از هر عذاب به اصطلاح، حتی از دید عذاب سیاسی افغانستان میتونیم که شما طرح بدین، حالا بسیار به سادگی میتونیم طرح بدین. و همچنان در مسئله فرهنگ حاکم جنگی و یا به اصطلاح دیکتاتوری در افغانستان، شما متوجه میشین که اولین چیزی را که شما مشت تشخیص میکنین فاصله است، فاصله های قومی است. وقتی فرهنگ حاکم جنگی باشه و دیکتاتوری باشه، فاصله ها قومی میشه. هر رژیم دیکتاتوری یک رژیم قومی است، تمام اقوام دیگر را پس میکنه، جدا میکنه، از خود فاصله ایجاد میکنه. دوم فاصله زبانی است، زبان ها جدا میشن، زبان ها به اصطلاح از هم متلاشی میشن، دور میشن، با کاملا با وجودی که زبان ها حتی اگر از یک ریشه هم باشن باز هم از هم بسیار دور میشن. و دیگه فاصله سیاسی است. فاصله سیاسی به این معنا که شما رهبرا از توده ها یا به اصطلاح کسانی که در رأس قرار دارن، در رأس امور قرار دارن، از توده های مردم بسیار فاصله میگیرن، از متن مردم بسیار دور میشن. به همین لحاظ هم است که نه دیکتاتوری به نتیجه خوب میرسه و نه کشورهای پس از جنگ بدون رهبری میتونه به نتیجه بسیار خوب برسه. حالا اگر قرار باشه شما بر افغانستان به صورت بسیار مشخص طرح بتین، به نظر من چند طرح بسیار باید در صدر بیاید. اولی که ما چی کار بکنیم تا بحران اعتماد ملی که در افغانستان است این را از بین ببریم. یک اعتماد سازی یا اعتماد پروری اجتماعی را برا پرتیم تا معنویت ایجاد شود و مردم بر روی معنویت ها، به محور معنویت ها با هم یکجا شوند. تا زمانی که ما اینمی کار نکنیم، نمیتونیم به نتیجه محسوس برسیم. و به همین خاطر هم است که اینجا یک رهبر نابغه ضرورت داریم، یک رهبری که بتونه اینمی ضرورت پیدا بکنه و شعار زمانه تعیین بکنه.
تصمیم مخی ول امان الله خان مثال شعار همشته فعلا فکر کنم که نیاز یا ضرورت همشته فکر نکنم که داوست نیوینو شاید بلیت وقت هم دومره ضرورت نیوی در دولوی مبارزه تا بشر دو سیب تاسیم پده موضوع خبری که ولی لده دوی لده درو شرطونو سره تومره موافقی است او که موافقی است نو کل دغه شرایط هم آماده دی نو بیا ولی دستی یو تحریک یا یو غرزنگ نرمسته کیشی
لومله چکه داده چی دی ما په نظر موش هیس وقت په نظر ننیسو دا گاندی دی نل سوق اتلس از 1914 په 1918 کال دا خپل مبارزه پیل وکړ. په 1918 کال درې درش کال د مخه وروسته دا نتیجه واخیستل. دا په دا معنا ده چې ګاندي دا توان نه درلود چې په 1940 د هندوستان استقلال ونیسي. همدا وخت هم ځینو خلکو ګاندي ته ویل چې ته خو د تا لاره غلط ده، ځکه چې ګوره خو دا کوم پایلې کوم نتیجه نه دي ورکړلې. یا دا نیلسون مانډیلا ویشت کاله دا په زندان کې و، د دن مبارزه نتیجه نه و ورکړلې. د دوی دا چریکي مبارزه شکست خوړلی و. د دې دپاره دي چې زه غواړم چې لومړی اولین چیز افغان ها باید وقت در نظر بگیره. گفتم در زمستان اگر ما یک درخت بکاریم او تخم بکاریم و نتیجه نمیده. دو سه سال پیش یک درخت من کاشته بودم، دو درخت از سیب بود، از آلو بود، آلویشی میوه داده اما سیبش هنوز وقت لازم داره. چرا ممکن نیست؟ همه چیز ممکن است. بشردوست نه گاندیست نه مادیلاست به یک پایش نمیرسه، اما اینمی بشردوست در 6 سال در صحنه سیاسی افغانستان تا حالا زنده مانده، قوم خودش نکرده.
خب شما کردین چی کردین و چی نکردین؟ خب البته شاید یک تعداد از مردم در جریان باشه، خصوصا حامیان و طرفدارایتون، اما مسئله ری که مطرح میکنیم امروز، مثلا در افغانستان میگیم نیاز هم موجود است، نیاز زمان هم است و همچنان شعار زمان هم است. به طور مثال بگوییم مثلا فساد اداری، با هر کسی که صحبت کرد بکنین شما امروز از فساد اداری در افغانستان داد میزنه. شنوندهای ما تماس گرفتن امی موضوع را در لابلای صحبتایشان به شکل از اشکال بیان کردن. اما امروز زمانی که درباره تحریک یا جنبش مسالمت آمیز و بدون از خشونت برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ما صحبت میکنیم، تو یک مثال زنده نداریم بگوییم که فلانه روز در فلانه جای یک تعدادی از مردم جمع شدن و گفتن که ما در برابر فساد اداری اعتصاب کردیم و میخواییم از حکومت که فساد اداری را محو بسازه و اقدامات خود جدیتر بسازه. همچون مثال های زنده نداریم که در این مورد صحبت شده باشه.
چرا دلیلش چیست؟ ما میتونیم عین سوال از آقای انعزاره کنیم که آقای انعزاره در سال 1977 تو کجا بودی که در سال 2011 مبارزه خود به صورت اعتصاب عمومی شروع کردی؟
ممکن هغه وخت دومره مشکل نه و په هند کې، اوس به مشکل زیات شوی.
دومره مشکل هغه وخت و اوس هم ده، اما په هغه وخت شرایط آماده نه و، داسلې دومره پیژندل شوی نه و، دومره جایزه نه و اخیستلې، دومره میډیا د هغه سره همکاری نه وکړي.
خب آقای فرید حیدری قبلا گفتیم نوشتن افغانستان جز معدود کشورهایی است که اعتراض مسالمت آمیز در آن تعریف نشده، اما طوری که چند وقت پیش در مزار شریف یک عده اعتراض آرام نسبت به آتش زدن قرآن مجید را تبدیل به یک فاجعه کردند. آقای فضل بهرام هم تبصره کردن و گفتن به نظر من نباید به جنبش ها آنچنان توجه کرد که بیشتر از اعضای آن باشد. به این معنا اگر در کشوری چون افغانستان جنبش های گوناگون باشد، پس نشان دهنده آن است که همه آنان روی باورهای مختلف عمل میکنند نه یکسان. رحیمی مهمند شنونده ما تبصره نوشتن میگن بله امکان پذیر است که در افغانستان همچو جنبش های موجود باشد، جنبش قوی از جوانان کشور ساخته شود که مستقل باشد، به هیچ یک از گروه های جنگی یا سیاسی وابسته نباشد و دارای یک اساسنامه اسلامی باشد، تشکل اداری منظم داشته باشد و این جنبش دارای یک برد رهبری قوی باشد. خب اینا تبصره مفصل نوشتن. و آقای کبیر هم میگه آیا به جنبش های مردمی شک دارین؟ به یقین کامل مردم بالاخره در این برهه زمانی به اساس ضرورت زیر یک چتر متحد شده برای رفتن فساد، خشونت و جنگ سالاران و مافیای گوناگون به قدرت مردمی نیاز است. دیر یا زود انجام میپذیره. رفیق صاحب، شما را بشنویم که خب شما چه فکر میکنین که مشکل اقتصادی و نبود شعور سیاسی عامل اصلی عدم به میان آمدن همچو تحریک یا جنبش است؟
من فکر میکنم که از نقطه نظر سیاسی، شعور سیاسی مردم افغانستان شعور سیاسی تجربی است و در منطقه بسیار بیمانند است. ما یگانه کشور منطقه هستیم که در طول 30 سال گذشته حداقل 9 نوع نظام سیاسی را تجربه کردیم. هیچ کشوری در جهانی تجربه پربار را که ما داریم نداره. من فکر میکنم از
یعنی
نظر
رفیق صاحب، یعنی تسیم دکتر صاحب وردک سر موافق هست که دست یو چوک تر سند پیدا شوه چه خلق به اعتماد دو که او آخه چوکی و نغوانی
چه ما متاسفانه بله متاسفانه آن چرا ما نداریم که بسیار رو به اصطلاح اشد ضرورت داریم، رهبری سالم است. رهبری سالم اجتماعی است. من پیشتر بازم تکرار میکنم که در افغانستان تا زمانی که سه بحران حاکم است ما نمیتونیم رهبری سالم به وجود بریم. اول بحران معنویت، دوم بحران اعتماد و سوم بحران فقر. این سه بحران تا زمانی که وجود داشته باشه ما نمیتونیم رهبری را به وجود
بیاریم. جان سپاس دکتر افغانستان عزیز رفیع، رئیس مجتمع جامع مدنی افغانستان، و دکتر یحیی وردک، رئیس مرکز معلوماتی افغانستان که دعوت ما را پذیرفتند.
ارچوال صاحب سخن مننده شی پاول سات کله مشتری تر شی بو پریو ل قدر من اوریدل کو هم ډیر مننده یو چې ټلیفونونه وکړه لوز مشتبل منو څخه پښتنه وکړه.